سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه MD-530 څرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا څرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګزمي په هدف پورته شوه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پای سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خپره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قومندانې تر پلټون وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2000 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې خپل هېواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2031 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هېواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږ کال د 4 هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د وولو صنعتي هیوادو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریکې روسیې فشار راولي. د G7 ډلې رهبرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکې او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګا خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي:
غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، خو نه ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د G7 ډلې رهبران دي د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، ځکه د خبره دا د افغانستان کورنۍ کار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود روانې جګړې وروستی حالم درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه، له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو په کې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کیږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مده د سی باید دوی لمړی خپل وظیفه سرته ورسی د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنه مطرح کړي او دوه مده د سی هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات او ارزښتي موضوعات هغه افغانانو کار دی دوی باید په کومه مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپل تیره غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مو چې له طالبانو مطرح کړي دي راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 د اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوندو مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان با سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالټي اعلامیه ده چې هیڅ نو وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکړي، یادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلاوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سی یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبانو په مقابل کې چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نو سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پوه نه لري.
جانباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی؟ که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه، پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، که هغه نظامي دی، که هغه اقتصادي دی، که هغه پولي دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د هماغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په هماغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالي سره پیدا وایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو خغلې غاوس جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د اعلامیې په ارتباط چې افغانانو په اړه باندې ځینې مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک کړ. جی 7 د لیلې طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانان چې په لوی لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغه چې د لوی لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلې ازادي راډیو ته وویل خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي پراتلونکو کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکو ده، وایي که څه هم په لویو لارو سفر لا امنیتي اړخه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، له لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هیڅ امکانات. البته د لارې بعضی لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضی ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی. به او خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکو رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغيږي، که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
درانه په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویره چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شو د لویو لار په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونه ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې ول. پانتونه د سنت لاسه کول وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال اړوي ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي، او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسید په ریپورټ کې.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری تر لاسه کړي. ډیګری تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي، او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
زه فریده حفیظ هم د اسلامیک پوهنتون د عیار یا نړیوالو اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم، او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو، د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو، او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
زمانو ملي حضر سادات ته د اکونومکس نه فارغ شوم او سلون کال مې ته پوره شلو. پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی هم او فل حال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان حکومت د خوانه دي چې د خوانه مونږ سپورټ شوې مونږ باندې کار شوې دي او دې لپاره باندې کې مونږ ان شاء الله اکټیویټي ولرو د خپل تعلیم په اړه کې زما پیغام ده چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستی نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رامخکیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګند کړې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دے او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
کڅام روسیې د اوکرين پر بخمود خار د بریا ادعا کړې خو اوکرایني چارواکي وایي د اوکرين په ختیځ کې د ویجاړ شوی خار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکرين ولسمشر وایي روسی ځواکونو بخمود خار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکرين د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو لقبل د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن بعد جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکی خبرې تحریف شوي دي. زیلینسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرشه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت معین هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکاله به د افغانستان په اړه د ویډیو زمات باتو تبصره واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوډ کې د ټپي شوی امریکایي سرتیری ټایلر وارګاس اندریوس د خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګې جمهور پالو غړو د بریدګي وارګاس د خبرو لاورې دورسته له پینټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټری نیوز د مطلب لمخه نخويشتونکي وارګاس چې په دې چودنې کې یو پخه او یو لاس پرې شوی ادعا کوي چې انتحاري بریدګری له چودنې مخکې پیژندلی وو. نوموړي د خپلې کیسې د اوریدلو پر مهال وویل چې پوځي قومندانانو د ته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اگست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونو افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چاودنه وشوه چې شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چاودنه کې د ورګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپله آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدي ویډیویي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 20 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې مې میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي، خپګان خي او اوه کې تویوي. دا طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یو ورځ به حالات بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسې کې یوازې اوسېږي، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي لدې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوي خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
ازادي رادیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 40 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 40 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زینی غوونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد، غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نه. زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د دې عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. لا ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسولینو پورې ورسېږي، د دې په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي. او له مسولینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامو ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده، موږ ته لار نه راکوي، له ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبرې وسی او د مسافرو غږ واورېدل سي. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غږ او د موږ دا پیغام نشر کړي تر څو مسولینو پورې ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو اردو کو کارکنوں کو سلامون میرویس اخلاقی ہلمند لشکرگاہ شہر اسدون کئی زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبان د مسؤلینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي، ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې، اوس خو ودې بارانونه نه دي سوي، اوبه ډېرې کمې دي. دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي، یعنې یوې ولسوالۍ ته یې ورکوي، بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا دوی هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وړونه دهقانان وړونه دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی لمنه تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
وخت په